السلام علیکم. ازادي رادیو اوري دي ازادي رادیو دي خبرونه ته مو زه نور یاسنوري هر کله کوم پایل دي سات په خبرونو کو د عملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په 2016 کال کې اټکل کېږي چې په افغانستان کې به نږدې 22 میلیونه کسان چې له 1.5 میلیونه زیاتې ماشومان د بشري مرستو ته اړتیا ولري. یونیسف په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د خوندیتوب بحران لا ژور شوی او د زیږون پر عمر برابرې ښځې ماشومان ځوانان او منځوي شوې ډلې له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې په بیړني ډول 949 میلیونو سل زره امریکایي ډالرو ته اړتیا ده تر څو 12 میلیون کسانو ته چې پکې 6.5 میلیونه ماشومان دي د ژوند ژغورنې مرستې او بنسټیز خدمتونه چمتو کړي. یونیسف ویلي له افغانستان سره د ملاتړ ذکر ډېر مهم دی چې په دې هېواد کې هر ماشوم ته د ژوندي پاتې کېدو او ودې فرصت برابر شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هېواد کې شاوخوا 1000 دیني مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیونه زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دیني زده کړو بوخت دي. ښاغلی مجاهد د کندهار ولایت په یوه جهادي مدرسه کې د وینا په مهال وویل طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. هغه همدارنګه ادعا وکړه چې عصري علومو ته هم پام شوی او وویل 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. د طالبان د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. په ټول ایران کې د پراخو اعتراضونو د دوام په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه خپله ایکس پاڼه کې د ایران د حکومت هغې هڅې ته غبرګون وښود چې غواړي معترضان د ترهګرو په توګه معرفي کړي. د وزارت په بیان کې لیکلي دا چې د اسلامي جمهوریت رژیم معترضان اخلالګر او ترهګر بوري نړۍ نشي غولولی. د وزارت په خبره دا یوازې هغه ټاپی دي چې د تاوتریخوالي د توجیه لپاره کارول کیږي او له دې پرته بل څه نه دي. د اعتراضونو له زیاتېدو سره ایراني چارواکو د معترضانو په وړاندې خپل چلند لا سخت کړی او هغوی ترهګر بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په تېرو ورځو کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک استازي وربللي او د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی په وینا او د فلم د ښودلو له لارې هڅه وکړه چې د معترضانو پر ضد بې ساري تاوتریخوالي اقدامات توجیه کړي. د تایلند په شمال ختیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه مهال ووژل شول چې یو ساختماني جرثقیل د مسافر وړونکي اورګاډي پر سر ولوید. په دې پیښه کې شاوخوا 70 تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن چهارشنبه د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بینکاک څخه شاوخوا 210 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوې. د راپورونو له مخې هغه جرثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تېرېدو په مهال راولوېده چې له امله یې څو واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د چارواکو په خبره د دې پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زفري د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کوم. افغانستان ته د پیسو لیکل یا حواله خی په بهر کې میشت افغان ځوانانو د هرې میاشتې د پای یا پایلې له مهمو کارونو څخه وي. افغانستان ته د پیسو لیکل هیوادونو ته مالیه ورکول، له خپل مالی وضعیت څخه د حکومتونو خبرول، د سوسیال پیسې لیکل، د تور کار پیسې لیکل، د پارټ ټایم یا هغه چې نیم وخت کار کوي دغه پیسې لیکل، بل اخر د هر لارې چې تاسو پیسې ګټي یو برخې نه یو برخې افغانستان د خپل کورنۍ د مالی ملاتړ په موخه استوي. خو تاسو دغه پیسې څنګه استوي؟ آیا تاسو چې کله پیسې استوي فیسبوک ډیر کوي که کم؟ حکومت ستاسو د دغه پیسو لاستولو خبر دی او کنه؟ که چیرته خبر شي څه پیښیږي او آیا تاسو کولی شئ دغه پیسې په پټه واستوئ کنه؟ له دې سربیره په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې افغان کډوال له دې ستونزې سره مخ دي چې دوی ښایي په افغاني پاسپورټ ونه شي کولی افغانستان ته پیسې واستوئ. او کچیر دوی پیسی استوی نو دوی پا مغه هیوات که چمیش دی کرنسی تی باید دا پیسی بدلی کری لاغی گروس دی واستوی او کلش پا افغانستان که پیسی در لاسه که خواهی زیادتر یه دا اپشنو نه لری چی پا دالارو ایرو ای در لاسه کری بلکه اما غا یوا اپشن با وردور کول که که چه اغا دا افغانی و در لاسه کول دی خو پا دی که سمره توان تاس درستیگی؟ ساده حل لار څه ده؟ آیا د دې امکان شته چې موږ کولی شو په ساده لارو چارو افغانستان ته پیسې واستوو؟ خپل افغانانو په دې برخه کې څه کړي دي؟ نن پروګرام کې ستاسې ټولې دغه پوښتنې ځوابېږي او همدارنګه که چیرې تاسې افغانستان ته پیسې استوئ زموږ مېلمانه به تاسو ته ووایي چې تر ټولو ساده او اسانه لار څه ده او دوی خپله په دې برخه کې څه کار کړی دی. نن سره په پروګرام کې مېلمانه په سویډن کې د ګلکسي د حوالې یا منی ترانسفر بنسټ ایښودونکي کریم خان په جرمنی کې میشت افغان ډاکټر احمد الله مرخیل دي. تاسو دواړه ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. مننه لدی چې وخت مو پرې خودو چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. تاسو ته کراشم کریم خان، ما ستاسو هغه ویب پاڼه وکتله، فیسبوک مې هم وکتله. په دې برخه کې تاسو ډېر کارونه کړي دي او هغه فیسبوک فالوورز مو هم ډېر زیات دي. که تاسو ته ووایاست د حوالې دغه سیستم چې تاسو جوړ کړی دی مخکې دینه چې د افغانانو په ستونزو باندې خبرې وکړو، لومړی له تاسو نه ستاسو د دغې پرمختګ او د دغې کار په اړه باندې اورم چې د څه ډول سیستم دی او څه وخت مو دغه کار را شروع کړی، څومره وخت کېږي چې تاسو د پیسو د ترانسفر په برخه کې کار کوئ؟
سلامونه خاغلی خریدزان، سمانون کریم خان دی او زه په اروپا او کینیډا کې د افغانستان چې څومره مشتریان دي د دې استازی کوم. د ترانسفر ګلکسی دا یو شرکت دی د پیسو د لیږد، یو نړیوال شرکت دی چې د افغانانو لپاره خوندي، چټک او باوري مالي خدمتونه برابروي. د افغانستان او بار میشت افغانانو ترمنځ د پیسو د لیږد لپاره یو قانوني او باوري لار ده.
تاسو زما غږ لري؟
او
څومره وخت کیږي چې تاسو دغه سیستم جوړ کړی ده؟
دا ترانسفر ګلکسی چې په 2014 کې دا شروع شوه ده او بیا چې موږ د افغانستان چې کوم کوریډور یا کوم بخش ته هغه په 2015 کې چې تیر شوی کال په مارچ میاشتې زمونږ بخش د افغانستان لپاره موږ شروع کړی دی.
یعنی تاسو له دې وړاندې په اروپا کې د پیسو د انتقال کار کوو، خو اوس مو افغانستان ته تازه پیل کړی.
بله،
ولې مو تصمیم ونیو چې افغانستان د پیسو د انتقال کار اوس پیل کړي؟ ولې مو په خاده کار نه کوو؟
اصل کې موږ یو ځل مخکې کوشش کړو په 2014 تقریبا په 2021 کې چې کله دا د افغانستان کې سقوط شو نو د منګل سرویس پول داون شو، نو اوس دویم ځل چې موږ بیا شروع کړی دی په 2015 کې او د دننه مخکې هم موږ چې کوم کار کولو د افغانستان لپاره هغه په ډېر ښه توګه باندې روانو، خو چې رژیم سره زموږ ډېر زیات سرویس باندې فرق وغورځېده. چې کله رژیم چینج شو نو هغې سره زموږ کارویس ودرېده.
ستونزه سره منځ شو، کولی شي په دې ستونزو راته یو څه ډېر جزئیات راکړي؟ څه ستونزه وه؟ تاسو څنګه پیسې انتقالولې چې هلته بیا د رژیم په تغییر سره پکې ستونزې رامنځته شوې؟
نړیوال چې کله زمونږ د افغانستان حکومت پلان چې کوم فعلي حکومت دی هغه د انریکګنایزبل دی، دا هیوادونه چې دي د اروپا څخه چې موږ کوم خپل سرویسونه وړاندې کوو دوی نه ریکګنایز کوي، نو د دې د وجه چې دی زموږ سرویسونه په هغې وخت کې ډاون شول، نو پلان چې دی 2015 د مارچ نه زموږ سرویسونه بیرته فعاله شوي دي او هغه د دې چې کوم قوانین دي د هغې د مطابق نه چې دوی کله هلته د رژیم سقوط شو نو بیا ته بند کړل. حالانکه تاسو په دې باندې خبرې چې ټولې دنیا یو قسم ته غبرګون خو ده، نو اوس په 2015 کې به په داسې زمون شروع شو.
دلته ستاسو د سیستم چې یادونه مو وکړه نسبت نورو سیستمونو ته، یا په ټوله کې د حوالې پرتله باندې چې لامپا اروپا کې هم کارول کیږي، یو څه ډیر امن دی او فراډ پکې نشته یا ډیر ډاټمن سیستم دی. تفاوتونه سره د نور سیستمونو په اړه باندې وایست، ځکه لام په اروپا کې مکتلی دي چې یو کس ته څوک پیسې وروړي او ورته وایي چې راته افغانستان ته واستوه، بیا هغه ورنفیس اخلي مثلا په $100 یا په ایرو کې $2.5 یا $2.5 ورنه اخلي یا $3 ورنه اخلي. افغانستان کې بیا سره شهزاده کې ورته وایي چې فلاني دوکان ته ورشي، هغه ځینې کولی شي خپلې پیسې ترلاسه کړي. دا څه ډول کاروبار دی؟ ستاسو د کار سره توپیر څومره ده؟
نه اصل کې زمونږ کار چې دی بیخي د نن سبا چې کوم په مارکیټ کې کومې کمپنیانې کار کوي لکه دا نورې شرکتونه چې دي دغه سې کار کوي، هر سړی خپل ځان ته اپلیکیشن ډاونلوډ کوي. زمونږ په ګوګل پلی باندې یو او هم چې دی په
بس اپلیکیشن نوم څه دی؟
ترانسفر ګالکسی. ترانسفر ګالکسی دی. دا هر سړی ډاونلوډ کوي په خپل موبایل کې، ځان رجسټر کوي او د هغې نه بعد خپلې پیسې قانوني ډول باندې لیږي.
یعنی هغه کسان چې مخکې ما یادونه وکړه تور کار کوي، سوسیال پیسې خوري، دوی نشي کولای دا سیستم استفاده کړي؟
کولی شي چې هغوی ولیږي د دې نه استفاده وکړي، ځکه چې پیسې که سپینې راځي ستاسو اکاونټ ته، تاسو کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي. او کومې پیسې چې هر سړی دې هیوادونو کې ټیکس ورکوي او د ټیکس نه بعد یا مالیات چې ورکوي، د دې نه بعد ته کولی شي چې خپلو پیسو سره هر څه چې ستاسو زړه کې فامیل ته لیږي. او مونږ ته دې باندې ډېر ښه پوهیږو چې افغانستان کې چې څومره کورنۍ دي هغې په خپل خپلوانو په مرسته باندې هلته ژوند کوي، نو زمونږ دا لاره دا حیاتي ارزښت لري د دغې لپاره.
مننه کریم خان، تاسو بیرته راګرځم. امیرخیل صاحب تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې کریم خان یادونه وکړه، دوی په دې برخه کې یو آنلاین سیستم رامنځته کړی تر څو کم افغانان چې غواړي افغانستان ته پیسې واستوي، ډېره ساده او تر ټولو ډاټمن لار ده. یعنی دوی مطمئن دي چې پیسې په امن طریقه باندې افغانستان ته رسیږي، پرته له دې چې څوک یې په آنلاین توګه ریپورټ کړي یا څه درغلي پکې وشي. وروسته به د هغوی نه د فیس په اړه باندې واورو، او همدارنګه د پیسو د کرنسۍ د چینج په اړه باندې چې څومره بیا دې کې ګرځول کېږي. خو تاسو راته وایست په جرمني کې ډېر افغانان دي، هلته د افغانانو ټولنه پراخه ده او ډېر ځوانان کار کوي. په همدې موخه جرمني ته راغلي دي چې کار وکړي تر څو په افغانستان کې په مالي توګه خپلې کورنۍ وساتي او ملاتړ یې وکړي. ستاسو چې خپله یاست یا شاوخوا دوستانو ملګري مو چې دي، په اوسط ډول باندې به په میاشت کې افغانستان ته څومره پیسې استي او څومره ځوانان مکلف دي چې دا کار وکړي؟
سلامونه صفای صاحب تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. ډیره ښه به سوال پوښتنه مو وکړه. دلته تقریبا په جرمني کې وروسته د 2021 له حکومت له تغییر سره زښت زیات ځوانان په تیره په قانوني او غیر قانوني لارو باندې آلمان ته راغلي، خصوصا جرمني اولین تمځای و چې دوی هلته د پناه غوښتنه کړې ده. اوس اکثریت یعنی تر 50-60% زیات یې په کارونو باندې بوخت دي. هغه ځینې یې سپین کارونه کوي، ځینې یې حتی لکه څنګه ستاسو مخکې ویلې په تورو کارونو باندې مصروف دي، مطلب هغه یو نفقه پیدا کوي تر څو وکسي وکولی یو مقدار پیسې خپل هېواد او خپل کورنۍ ته ولیږي. د وروستیو ارقامو په اساس باندې تقریبا ټوټل په جرمني کې شاوخوا 400,000 افغانان اوسېږي، افغان کورنۍ اوسېږي، چې دوی څخه حتمن یو نفر دوه نفر شاغل دي یا کار کوي. داسې څومره پیسې لګي دقیق ارقام خو نسی واضح کولای، ولې د جرمني د فدرال بانک چې په 2023 کال کې ټوټل یو ارزونه کړې وه چې هغه یو مقاله دوی خپره کړې د بانک په ویب سایټ باندې شته ده. په هغه ویب سایټ کې دوی ذکر کړی وو چې په 2023 کال کې تقریبا 1.5 میلیارد یورو بیرون ته ترانسفر شوی دي، یعنی په بیرون کې دغه ټول آسیایي ملکونه راځي، چې په هغه کې تن 14% یې افغانستان ته ترانسفر شوی ده، چې دا شاوخوا تقریبا 1.1 میلیارد یورو راځي. په دوی کې هم قانوني پیسې شامل دي او هم ممکن هغه کسان چې تور کار کوي یا په غیر قانوني توګه باندې په غیر قانوني حوالو باندې پیسې لګي دا هم شامل کېدلی شي. نو ډیر غټ ارقام سالانه مونږه افغانان خپل هیواد ته ترانسفر لرو.
د خپل ځان په اړه ورته وست، البته که ستونزې نیوي تاسو څومره پیسې استوي؟
د دغه نظر په عاید باندې سړی که وای هر څومره چې هغه تقاضا او عاید سره کوي، مونږ چې ډاکټر په صفت څوک دلته کار کوي نسبت نورو کسانو عاید ښه وي او زیاتې پیسې لږي. شاوخوا زه مثلا اوس په نورمال توګه 500 تر 600 یورو د میاشتې زه هغه نورمال توګه لیږم. ځینې ځینې وخت ایمرجنسي حالات چې پیښیږي انسان کولی شي هغه زیاتې پیسې هم ولیږي.
یعنی په اوسر ډول باندې هغه کسان چې په جرمني کې خپل کاروبار کوي یا حکومت ته ټکس ورکوي، دوی 1500 یا 6000 یورو پورې پیسې لیږي. تاسو چې دغه پیسې لیږئ، تاسو په کومه طریقه باندې استوئ؟ منیګرام یا دغه طریقه چې کریم خان یادونه وکړه، ګلکسی ترانسفر نه تر اوسه پورې خبر وي، دا طریقه مو کله کارولې ده که نه؟ بله کومه لاره مو پیدا کړې څنګه پیسې استوئ؟
شخصا زه خو خپله د دغه ګلکسي ترانسفر له پروسې نه هم خبر تر اوسه پورې. اوس کریم خان صاحب وویل ډېره ښه لاره ده، وروسته له دې به دا کار وو. تر ننه پورې مونږ له منیګرام او ویسټر یونین او ریانا استفاده کوله، چې هغه هماغه تفاوت په کې څه د کمیشن ټاکس اضافه او کم زیاتې څه. ځینې وختونو کې یورو په افغانیو باندې په ډېر ټیټ نرخ باندې تبادله کېږي چې دا دواړه دو جانبه تاوان سړي ته رسېږي.
مننه تاسو بیرته راګرځم. کریم خان، که تاسو ته وایست دلته د ریاو منیګرامو د وسترن یونین یادونه وشوه، زه یوازې د ریا په اړه تاسو ته وایم چې ستاسو بیا د اکسچینج ریټ او فیس څومره ده. که ریا کې څوک پیسې استوي مثلا 1500 یورو، په هغې کې 3 یا 4 یورو نه فکر کوم ګرځي، خو کله چې هغه اکسچینج ریټ ته ورشي، یوه یورو که په بازار کې مثلا اویا وي، هلته یې درته په دغه باندې اتشپېته حتی 15 پورې درته ماته، یعنی بیرته هغه کوم فیس چې دا په هغې اکسچینج ریټ کې له تا ګرځي، یعنی په ډېره ټیټه بایه باندې تاته دغه پیسې ماته. او په افغانستان کې بیا فکر کوم آپشن دا ورکوي چې د پیرو اخیستلی شي که په افغانۍ اخیستلی شي، خو ډېرو ټیټو پیسو باندې دا ماته. په داسې حال کې چې فیس درته کم ښایي چې 3 یورو راکه دومره پیسې درته استومه. ښایي په منیګرام کې هم داسې وي، په وسترن یونین کې هم داسې وي. ستاسې په ګلکسي ترانسفر کې دغه وضعیت څنګه ده؟ څنګه خلکو ته پیسې ماتوئ؟ 2 روپۍ اخلي مثلا په 100 یورو یا په 100 ډالرو یا که بل هیواد نه پیسې استوئ، دا سیستم مو څنګه ده؟
دا چې کوم شرکتونو نمونه تاسو واغېستل، د دې سره موږ لږ غوندې فرق لرو. هغه فرق دا دی چې زموږ نرخونه د بازار په هغې چې نن وګورئ د ټولو نه ښه زموږ ریټونه دي. بل دا د فیس خبره چې تاسو وکړله، یا کوم دی چې دا یو خو افیکس دی چې دی اخلي، دا د پیسو د بدلیدلو وخت کې چې کوم دی پیسې ماتئ، هغې کې یو اخیستل دي او بلې فیس دی. نو زمونږ فیس چې دی په 100 یورو یا په 1000 یورو یا مثلا چې کوم د میاشتې لیمټ دی، هغې دپاره پر ترانزیکشن ته موږ ټاکلی دی چې هغه یو نیم یورو دی. هغه فرق نه کوي که تاسو 100 یورو لیږئ او که 2500 لیږئ. زمونږ د میاشتې چې کوم لیمټ دی، هر افغان کولی شي د میاشتې تقریبا 2500 ولیږي خپل د اپلیکیشن د لارې، او پر ترانزیکشن چې دی یو نیم یورو چارج کوو. خو اولنی چې کوم ترانزیکشن دی، دا د ټولو افغانانو دپاره، یا هر یو مشتری چې موږ سره ځان رجسٹر کوي او پیسې لیږي، هغه د پاره اولنۍ وړیا دی، دا هیڅ فیس نه اخلو. او یو خدای تبادلې نرخ مل داخلي چې موږ پکې معمولا ګټه نشته دی په اول کې، هغه یو قسم د موږ پرومو دی د مشتریانو د پاره. نو دا که موږ هغه دی په ټولو نه خفي سونه دي چې ونی مې رو ده ک نسبتا تاسو د منیګرام او د وسترن یونین وګورئ، هغه 3 او 9 مثلا چې څومره تاسو هغه زیاتیږي الته، او که په کوم کې فیس نه خوي نو هغه چې دی په افیکس کې، یعنی د پیسو د ماتېدو په وخت کې هغوی هلته ګرځي په بله طریقه باندې. نو زموږ څه پټ فیسونه نشته دی، هیډن هیڅ نشته، هر څه چې تاسو ته ښکاري په صفحه باندې په اپلیکیشن کې همدغه تاسو ترلاسه کوئ.
په 100 روپۍ هیوادونو کې فعالیتونه کوي؟
چلن چې دی موږ د اروپا نه چې تقریبا اروپا به شمول له کینډا چې 1.5 هیوادونه راځي، دې کې موږ فعالیت کوو.
او لندن څنګه؟ یو کې بریټانیا کې مفعالیت شته؟
او فنلند چې دی، فنلند په د انګلند نه موږ هغه نشته دی فعالیتونه، خو موږ کوشش روان دی چې دا غي دینم خپل فعالیتونه زر تر زره فعال کړو.
کچیر ته څوک غواړي په د اروپا هیوادونو کې یا کاناډا کې څوک ځان ته اکاونټ جوړ کړي په ګلکسی ترانسفر کې، کوم اسنادو ته ضرورت ده؟ یعنی په ټوله کې د اکاونټ جوړولو لپاره تاسو آی ډی غواړئ، او د بانک ادرس غواړی څه ډول سیستم ده؟ مثلا یو څوک یو هیواد کې چې تاسو هلته د خدمات نه لري خو هغه غواړي ستاسو خدمات نه ګټه واخلي، کولی شوی کاری په بل شمیره یا په بل ایمیل ادرس خو آی ډی خپل ورکړي؟
اصل کې فرزان که تاسو دا پوښتنه کوي چې په یو هیواد کې زمونږ اپلیکیشن فعالیت نه لري، هغې کې څنګه استفاده کی؟ اصل کې زمونږ اپلیکیشن داسې جوړ شوی دی چې هغې هیواد کې بیخي تاسو یې په هغه ګوګل سټور کې یا په ویب پاڼې باندې نشي لیدلی، چې کم هغې کې فعالیت کوي هماغه هیوادونو کې تاسو ډاونلوډ کولی شئ. البته د آی ډي پوښتنه مو کړله، هو آی ډي مهمه ده، که آی ډي نه وي د هغې هیواد کې ریفیوجي اسناد لري یا چې هر څه شی لري دوی کولی شي چې په هغې باندې ځان رجسټر کړي. پروسه یې ډېره اسانه ده، د دې دقیق نسلی چې خپل معلومات ورکړي لکه خپل ایمیل ادرس، ټلیفون شمیره او معلومات، مثلا چې ته څومره پیسې غواړي ولېږي د میاشتې، چې څنګه زمونږ ضرور ویلې چې مثلا 500 یا 600 دی د میاشتې لیږي، نو دغسې زمونږ د ټولو افغانانو خپل یو نظر دی چې د میاشتې مونږ څومره لیږو، هغه انتخابوي. او بیا زمونږ د طرف نه چې دا کوم لیمټ دی، نو د دې په دننه کې دی کولی شي چې د میاشتې هماغومره ترانزیکشن وي.
مخکې لدې نه چې امرخیل صاحب ته ورشم، یو بل څه په دې اکاونټونو کې چې ما په منیګرام او ریا او د نورو کې کتلی دي، که چېرته هغه پیسو رقم مثلا د کلونو په تېرېدو سره ډېر شي او آی ډی ام اپډیټ شي، خو هغه رقم یو څه ډیر شي، اکاونټ بندیږي، اوتومات بندیږي او ته نور نشي کولای هغه اکاونټونه وکاروي. مثلا په ځینو کسانو بیخي منیګرام بند، هغوی ته ویل چې ستاسو اکاونټ ریسټریکټ ده. ستاسو په دغه ګلکسي ترانسفر کې لیمټ څومره ده؟ چې مثلا په کلونو کې خلک دومره ارقام واستوي بیا د نور اجازه نشه چې دا وکاروي، دا پوکاروي نور؟
اصل کې چې کله اکاونټ تاسو ریسټریکټ شي یا مثلا تاسو هغه غیر فعال شي تاسو اکاونټ، هغه په دې صورتونو کې کیږي چې تاسو چې کوم ترانزیکشن وي اوس دا مثلا زمونږ دا سرویس ته د خلکو لپاره دی چې خلک خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا پیسې لیږي دوستانو انډیوالانو ته خپل خپلوانو ته، نو د هغې دپاره دا هېڅکله هم نه ریسټریکټ کیږي او هغې دپاره همیشه فعال وي. البته داسې زمونږ سیستم داسې جوړ شوی دی چې کوم داسې ترانزیکشن وګوري چې هغه غیر عادی نه کار کوي، یعنی خپل د فامیل مثلا چې کوم وګړي یادي انتخابوي چې مثلا مونږ دې کسان ته پیسې لیږو، هغه زیات شي یا د څه غیر فعال کارونه پکې شروع شي چې هغه زموږ سیستم په خپله ډیټیکټ کوي، نو بیا په هغه صورتونو کې مونږ د هغې نه بیا اسناد غواړو. مثلا د هغه درآمد چې هغه کار روزګار کوي یا مثلا د ریسیپین آی ډی چې کوم افغانستان کې چې کوم تاسو پیسې اخلي د هغې اسناد، نو دا چې دی په هغې حالاتو کې راځي. هېڅ کلم اکاونټ بغیر د دلیل موږ نه ریسټریکټ کوو، یې غیر فعال کوو. البته دوی ته مکمل خپل هغه وخت ورکولی کېږي چې دوی هغه خپل جوابونه ورکړي.
مننه کورودان، وروسته به د ساسو د اکاونټ ترافیک په اړه هم له تاسو واورم چې څومره کسان تاسو ته مراجعه کوي، څومره افغانان د دې طریق نه پیسې ترانسفر کوي. امرخیل صاحب، که تاسو راته وایست لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، په جرمني کې ډېر شمېر افغانان پیسې افغانستان ته استوي، دغه کار چې هر میاشت مز زیاتره نن ځوان فکر پروګرام دی، یو همیشه په دې پروګرام کې موږ ځوانانو سره خبرې کوو، هغوی چې په جرمني کې دي یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دي، اوس لا په جرمني کې ځوانان د کار د نشټوالي نه هم سره ټکوي، وایي چې هغه پخوانۍ دندې یا کار چې په جرمني کې پیدا کېده اوس نه پیدا کېږي. تاسو په دوستانو یا شاوخوا کسانو کې داسې څوک کتلی چې سوسیال پیسونه پیسې افغانستان ته واسطه یا په ځان باندې دلته سخته تیره کړي تر څو وکولی شي په افغانستان کې کورنۍ ملاتړ وکړي، یا کوم کسان چې دغه تور کار کوي د دې پیسې واسطه، تاسې څه تجربه خاطره لرئ د دې کسانو سره؟
دقیقا دغه څه دی، موږ اکثریت ملګري چې حتی دلته ډېری د اسنادو ستونزه لري او په رسمي توګه نه د کار اجازه لري، او دلته اروپا کې خصوصا د اسنادو پروسه کې یو پروګرام په نامه د ډوبلین کوم ځای کې چې ګوتې ترې اخیستل شوي، کوم بل پردي ملک نه، نو درغوسې دغه پروسه مخته ځي، د اسنادو انټرویوګانې راځي، دغه پروسه ډېر زیات وخت نیسي، او په دغه وخت کې تقریبا یو کال یا نیم کال د پروسه وخت نیسي. په دغه وخت کې دوی ته د سوسیال پیسې ورکول کېږي، نو دوی خدای شاید د مازی نیمل ګری دی، حتی دلته په میاستو ځان ته کالي او لباس چې نه اخلي، وایي ته فامیل په افغانستان کې ډیر ضرورت لري او یا چې راتک پروسه کې اروپا ته ډیر پیسې مصرف کړي دي په لاره باندې د خلکو قرضه رسوي د خپلوانو د خلکو نه مختلفو کسانو پیسې په قرض اخیستلي کوشش کوي چې قرضونه خلاص کړي او حتی ځینو کسانو ورته ځمکې خرڅ کړي ګراو کړي یعنی مختلف نو باندې د تر دې ځای پورې رسیدلي دي نیمړی ملګری ستاسو او سمځي ورسره په تماس کې یم چې حتی هغوی په رسمي توګه د سپین کار اجازه نه لري په اروپا او په المان کې ولې دوی هغه د سوسیال پیسو نوم د میاست چې هغه خپل وس چې هر څومره کولای شي چې هغه سل یورو وي کا 200 یورو وي چې هغه مودل شاو خلاص پینځه لاره افغاني راسي چې هغه افغانستان کې دیغه ایده او کورنۍ میاست په دې رسې دا ویلې کی ورته هر میاست
زیاتره کوم لار نسته صرف ته ورکی کنه دغه انلاین طریقې کوي
تابان دا خو چې دوی په رسمي توګه باندې دي ورک پرمټ او یا ریزیدنشل پرمټ ونه لري دلته په رسمي توګه باندې خو نس کولای لري اپلیکیشنونه استفاده وکړي یا د بانک لار ترانزیکشن نه وکړي نو دوی په مغه هر خار کې یو کس معمولا کس خپل شخصي کاروبار لري یا رستورانت لري یا مثلا شخصي دکان لري او آزاد بزنس لري هغه کس تورزی او هغه کس صرافي لري په حساب یو سیستم لري ورکای چې په کابل او هرات او مزار او زینور ولایتونو کې خدمات لري او په نقدي توګه باندې دلته پیسې ورکول کیږي او تاسو په افغانستان کې په نقدي توګه پیسې افغاني په اساس باندې ورکول کیږي مګر د حوالې خپل فیس تر اخلي چې هغه مو اوس وخت کې په نن ورځو کې په اروپا کې تقریبا په سل یورو باندې شاوخوا شپږ یورو دوی ټاکس اخلي په شاوخوا سل یورو باندې شپږ یورو هغه پنځه یورو خود پنځه نه کاته نه ستې سم کوان لري دوی هغه خپل ټاکس اخلي فزیکی توګه باندې پیسې دلته ورته ورکوي او هلته په افغانستان کې په افغانۍ باندې بیرته پیسې اخلي
تاسو چې کوم ځای کې یاستئ کوم ښار کې د جرمني یاستئ دلته په ټول کې د صرافیان یا افغانان چې د دوکانونو لري چې په پټه باندې وایو خلک کولای شي ورشي پیسې ورکي یلته افغانستان کې سره شزاده کې تر لاسه کړي ساسي په باور څومره دي ځکه څومره چې په نورو اروپایي هیوادونو کې مثلا که زه وایم چې په کوم ځای کې زه اوسېږم دلته ډیر کم دي افغانان دا کاروبار نه کوي یي په نشته حساب د دوی کاروبار جرمني کې څنګه څومره افغانان دا کاروبار کوي
زه په جرمنی کې د هامبورګ ښار ته نږدې اوسېږم او تقریبا د سه یو میاشتې مخکې زه د ښار مرکز ته د سودا د کور د وسایلو سودا لپاره تمل تر موږ افغانان ډېر زیات دوکانونه دي خوراک فروشي رستورانتونه نانوایګان مختلف کاروبارونه لري نو زه په دوکان کې لا ولاړم چې یو کس راغی افغانستان ته غوښتل حواله کوي تقریبا شاوخوا 1000 یورو حواله کولې نو دا دکاندار خپل شریک ملګری ته وایي چې د فارسیزه باندې خبرې کوي وایي دای ما شاوخوا تقریبا 50000 یورو را روان کړم به افغانستان یعنی دا یو بیلګه ده چې یو دکاندار شاوخوا 50000 یورو په یو میاشت کې د مختلفو کسانو ترغلي دي مشتریانو ترغلي پیسې ورته ورکړي دي 500 دي 1000 دي 2000 دي دوی حواله کړي دي یو دکاندار چې مثلا شاوخوا 50000 روپیه حواله وکړي نو دا کوم یو نفر خو به دا کار نه کوي حتما 15 نفر په یو خار کې مختلف صرافیان په شکل باندې لري مختلف دکانونه او رستورانتونه لري او هغه په مختلف مقدار باندې پیسې انتقالوي
مننه مننه کریم خان که تاسو ته وایست دخل لري چاري مثلا شته افغاناني کاری پر زیاده د چي آنلاین طریقه وکړي یا لکه څنګه چې مرخیل سبي داونه وکړه زیاتره کسان دی پټ کار کوي زیاتره کسان سوسیال پیسې لګي او دوی زړه نه خکې چې آنلاین طریقو نه استفاده وکړي دغه کوم اسناد چې تاسو یې د رېجستر لپاره غواړي د ځان رېجستر کړی او آنلاین خپل پی سي واسطې ډاټ منوسي بیا تاسو مشتریان څنګه دی څومره ترافیک مو دی په ورځني ډول مثلا څومره کسان مراجعه کوي چې افغانستان ته پی سي واسطې البته یوازې د افغانستان یا دونه رته وکي
زمون سره د نن محل تقریبا 15000 شاوخوا سبچوي افغانان مشتریان لري چې له اروپا د کینیډا څخه افغانستان ته د پیسو د لیک د لپاره د مونږ اپلیکیشن استفاده کوي البته د اسنادو یا مثلا د آی ډی د سیو مشکل دی چې د مونږه اپلیکیشن د مونږه هغه رونه نشي استفاده کولای چې دا غي سره اسناد نه باید څنګه تاسو نه دلري کته دي ملکونو کې مثلا ځانونه ريجستره کړی دي که د ریفیوجی په سټېټس باندې که د هر رقم اسناد چې ولري نو هغه زمونږ اپلیکیشن هغه وخت دی ته لکه چې کله ځان ريجستره کوي هغه پکې دا غي اکسس خلی هغه ته خېږي سیستم ته نو هغه وخت ورته جواب ورکړي چې مثلا دا اکسپټیبل دی یا نه دی
او د هر نفر چې تاسو د ګلکسی ترانسفر نه استفاده کوي څومره ګټه تاسو ته پری راځي آی څومره تاسو ته پری راځي او تاسو په یو نفر څومره ټاکس حکومت ورکوي
دا خو د کمپنۍ چې دا په غټه توګه من کار کو او څنګه چې تاسو مویل چې زمونږ تقریبا په 1.5 شوادونو کې فعال وو، نو د افغانستان بخش یا کوریډور دی دا زمونږ سره دی. البته زمونږ سره نور ډېر هیوادونه دي چې په هغې دپاره من کار کوو، نو په غټه کچه چې دی زمونږ چې دي یا دا فایننس ګوري او د فایننس سره به ښه رپورټي. نو زه په دې کې بستاسو نه بخښنه غواړم چې اوس مهال چې هغوی څومره ټیکس ورکوي د په دې باندې زه نه یم هغه. البته زمونږ چې کوم لیګ دی د میاشتې تقریبا 40 میلیونه $ نه ونیسه، تقریبا 15 دا هره میاشت لیګ دی زمونږ د ترانسفر ګلکسي د لارې ټول هیوادونو ته بشمول د افغانستان.
د افغانانو علاوه د نورو کوم هیوادونو ته ډېر مراجعه کوي ستاسو اپ ته؟
ډېر دي، تقریبا چې د تاسو د افریقا کې چې څومره هیوادونه دي هغه پکې راځي، مډل ایسټ کې چې څومره دي هغه دي، همداسې زمونږ افغانستان شو او ګیر چاپېره هیوادونه موږ ډېر
تاسو ته خو به دغه ارقام ښکاري. د کوم هیوادونه د بار ډېرې پیسې خپل هیواد ته استي؟
البته چې څومره دا ډایسپورا کې چې دلته خلک دي چې داغه د هر ملک مهاجرین دي یا د هر ملک وګړي دي چې دلته اوسېږي هغه خپل هیوادونو ته پیسې لیږي. د دې شمېر لږ غوندې هغه دی چې کوم هیواد زیات زمونږ سره چې کوم سومالیا چې کوم ده هغه په اول هغې کې راځي چې د هغې دا ترانسفر ګلکسي یو قسم ته هغې ته ډېر شناخته دی. زمونږ افغانانو پر شناخته نه دی، البته دا نوی دی خو هغې دپاره دا ډېر شناخته دی او هغې ډېر په بشپړ هغه باندې استفاده کوي.
دلته که چېرته یو څوک مثلا په یو هېواد کې ستاسو اپ کارولی شي، د کې اکاونټ ولري، افغانستان ته پیسې واستوي، هلته یې چېرته ترلاسه کولی شي؟
افغانستان کې زمونږ چې د عزیزی بانک او اسلامی بانک دا سره زمونږ همکاري ده او دوی کولی شي د هرې څانګې نه سراسر په افغانستان کې د هر ځای نه د دې دواړو بانکونو د څانګو نه کولی شي خپلې پیسې ترلاسه کړي.
دلته یو بله پوښتنه هم ده، کله چې بانکونو ته خلک مراجعه کوي، ځکه دا زما خپله تجربه هم ده، هلته ترې اضافي فیس غواړي. ستاسو په اپ کې خو به دا ستونزه نه وي؟ ځکه چې ډېر وخت ما منیګرام نه پیسې لیږلې دي، بیا هلته بانک شعبه مې چې ورته په نښه کړې ده، بیا چې هلته تللې هلته اضافي یو بل فیس وغوښتی ده، ځکه چې تاسو وایي بانک نه ترلاسه کوئ. ستاسو په اپ کې خو به دا مشکل نه وي؟
نه، زمونږ په اپ کې داسې چپټ فیسونه نشته دی یا داسې خبرې نشته دی چې مطلب تاسو په دلته موږ یو فیس وښیو یا دلته ستاسو چې کومه پیسې رکیږي هلته تاسو نه بل هغه وکړي. چې څه شی دلته تاسو په صفه ګورئ همدغه هلته اخلي، اضافي فیسونه نشته دی.
مدنه کورودان تاسو ته بیرته راګرځم، یو څو نورې پوښتنې هم دي چې له تاسو غواړم وپوښتم. امرخیل صاحب، که تاسو راته ووایاست د جرمني د کډوالو په اړه باندې یو څه ډېر، ځکه چې د پیسو استولو مسله او په افغانستان کې د کورنیو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو لپاره ضرور دی، دغه پیسې استول د میاشتې په پیل کې یا د میاشتې په پای کې یا په هر وخت کې چې کورنیو ته ضرورت وي، بهر ته زنګ وهي او په افغانستان کې چې داسې خادي او خوشحالي وي، یا خدای نه کړ داسې جنجال وي، وایي چې فلاني خو خارج کې د زنګ ورته وایي پیسې به راولېږي، چې 100 روپۍ راولېږي، دلته ډېرې پیسې کېږي. څومره روحي او رواني فشار یې په ځوانانو باندې راوستی ده دغه کار چې له کور نه زنګ راشي او له خبره هم دا وي چې پیسې راولېږي؟
صفای صاحب، دقیقا دغه د انسان پر روان باندې ډېر زیات تاثیر لري، خصوصا د امیګریشن یا د مهاجرت په هغه دوران کې چې یو کس خپله دلته په قانوني توګه باندې اسناد ونه لري، قانوني توګه باندې د کار اجازه ونه لري په آلمان کې، او ځان نه وي انټیګریټ کړی، او درآمد او انکم ونه لري، او له کورنۍ نه ورپسې زنګونه او مسیجونه او پوښتنې او پیسې غوښتنې کېږي، دا طبعا چې دوی په روان باندې ډېر بد او منفي تاثیرات لري. او دلته دوی مجبوره کېږي چې حتی که قرض پیدا کېږي، ملګري دوستان ډېری په ملګرو نه پیسې قرض کوي، د خوښۍ او د غم په وخت کې چې هغه ایمرجنسي حالات وي، په یو توګه نه په یو توګه باندې مجبوره وي چې دوی پیسې ولېږي. ځینې په دغه دوران کې په ډېر ناچیزه پیسو باندې له خلکو سره تور کار کوي، چې مثلا په نورماله توګه په اروپا کې د یو کارمند په ساعت باندې معاش 10 یورو شاوخوا ده، ولیکن دوی حتی په 2 یورو 8 یورو باندې په ساعت هم کار کوي. دوی تر څو وسې کولای د میاشتې 200-300 درآمد پیدا کړي، دا وسی کول خپل کورنۍ او فامیل په افغانستان کې حمایت کوي، ځکه په وروسته د 2021 تحولات نه ډیرو خلکو خپل دندې په وطن کې له لاسه ورکړي او ټولې یوازینې سترګې یو امید هغه کسان ته پد چې په بهر کې اوسېږي او په بهر کې چې اوسېږي نو دوی خو په وطن کې دا حالات نه درکې سي. ما زوی ورور چې هلته اوسېږي دا آیا قانوني د کار اجازه لري، آیا دوی د اوسېدو اجازه هلته قانوني لري، آیا خپل مصارف څنګه پوره کوي، ځکه په اروپا کې خو خپل شخصي مصارف یا والا مصارف دي، خوراک ده، مصرف ده، بیمه ده، انټرنیټ مصرف ده، د ټرینونو د ترانسپورټیشن مصرف ده، د ټلیفون د ایم بی او د انټرنیټ او د مصرف نه دي، د اتاق کرایه او د شیان د خو یا ولم خپل مصرف لري. نو په داسې حالت کې چې انسان خپل رسمي او قانوني توګه باندې کار اجازه ونه لري، یو غټ ستونزه اوسنۍ موجود ده د انټیګریشن پروسه ده چې آلمان کې انټیګریشن او ادغام په جامعه کې ډیر سخته شوی، ځکه دوی په هر کار کې چې دوی وغواړي هلته انټیګریټ کړي ځان آلمانی ژبه ورته پکار ده او آلمانی ژبه زده کول خلکو نه کول نه کول نه وخت غواړي. دا ټول ستونزې دي چې یو مهاجر په روانو باندې تاثیر لري او کولی هغه اکثریت مهاجران له سټرس او انزایټي او ډیپریشن اوس هم کړيږي.
تاسو ته خپل خو ډاکټر یاستې په دې برخه کې کېده شي ډېر ناروغان مهم افغانان وي، څومره کسان چې مراجعه درته کوي کاغه هر ډول تکلیف لري له دغه ستونزې به کړیږي چې هغه باید اتمن په افغانستان کې کورنۍ ملاتړ وکړي او دغه مشکل په مختلفو نورو امراضو د په وجود کې راښکاره کیږي؟
زه یو هفته مخکې په جیم تمرین حالات کې کلب کې له افغان سره مخامخ شوم، نو سلام کلام نه وروسته دویمه پوښتنه دغه وه چې دغه سکل د شپې ماته خوب نه راځي او دغه روان مې هیڅ ښه نه ده، مثلا زه سهار هم چراج کېږم بې حوصله او بې خلقه یم، حوصله نه لرم، دغه یو ستونزه تکلیف راته پیدا شوی. ما ورته وویل څومره وخت کېږي چې په آلمان کې ژوند کوي؟ وایي شاوخوا 9 کاله کېږي. او مول څومره لاسترونه چې څه لري څه نه لري وای نه ورته لغاول ورزنه راغلی تر اوسه پورې کار کوم او زه به مم نه زده کړې، یعنی رسمي د ژبې کورسونه تم نه پلی سرټیفیکټ د ژبې ملر نه لرم، انټیګریشن مم سخت ده، مطلب مسلکي زده کړې مې نه دي کړې، پانتون درس مې نه دی ویلي، په یو چیرته په یو ګودام یا لاګر څخه مونږ تاسو ورته په کار کوم، ولیکن کورنۍ ته مجبورم زه پیسې ولیکم. نو 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 کسړای وای چې په هر لاسو کې د دریو څلور کسانو دغه ستونزې ستا او دوی یو ډول نه یو ډول لدی رواني حالت نه شکایت کوي، دا خو واضح خبر ده چې سټرس موږ په تابعیت کې وای د ټولو ناروغیو مور بدل کیږي، چې هغه په بدن ټول هورمونونه خرابوي او د ټولو هورمونو افراز کې اختلال راځي او د ډیابېټو د هایپرټنشن او د لوړ فشار او د مغزي سکتو او د هر څه لامل کېدلی شي.
مننه کریم خان. که تاسو راته وایئ چې د فراډ مسله یو څه د پیسو په انتقال کې او د خلکو باور ترلاسه کول په دې برخه کې یو څه ستونزمن وي، په داسې حال کې چې ټول افغانان اړمن دي، کورنیو ته پیسې واستوي، کاغه ناروغان دي، کاغه هر جنجال لري، خو دا د دوی د ژوند یوه برخه ګرځېدلې چې په افغانستان کې به د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ کوي. تاسو په دې برخه کې څه کړي دي چې مشتریان ډاډمن کړي چې د دوی پیسې سیف دي تاسو سره او تاسو د دوی پیسې په امن توګه باندې هر هیواد ته چوي رسوي؟
مننه. زما چې څومره افغانانو سره خبرې وشي د دې په اړه کې دا ډېره خپختنه ده. اصل کې که زمې ما کار سړی چې او د پیسو په معاملې کې موږ له غونډې مختار کیږو او احتیاط زیات کوو، نو دا د ټولو افغانانو ته ما چې تاسو زه په هیګم چې یو اپلیکیشن نه راغلی دی بازار ته او تاسو د دې سره شناخت نه لرئ، خو البته تاسو کولای شئ چې دې باندې یو ټرای وکړئ. خیر ده که کم مثلا یو کس ته چې هغه غواړي زیاتې پیسې ولیږي، ضرور نه دی چې هغه زیاتې دې ولیږي، 5 یورو شروع کړه، 3 شروع کړه، چې هغه اطمینان دې پزې شي. او دې نه باوجود چې زمونږ اپلیکیشن کې یو سړی ځان رجسټر کوي، مثلا د سکندنی بیا درته ویم چې موږ اوس دې مهال مثلا په سویډن کې استو، موږ خردلته د بینک آی ډي او سیستم دی چې دا هر کړه مثلا نشي ترلاسه کولای او هر کمپنۍ نشي ترلاسه کولای، دا ټول هغه دي چې دلته د حکومت سره رجستري او د دې د سرویلنس تلان دي. نو مثلا زمونږ چې کوم دا د کمپنۍ دا چې دا د سپرویژن او د فایننس انسپکشن د سویډش د دې د لاندې موږ کار کوو او دا سپروایزری اتورټی دا دلته چې زمونږ هر څه رجستري او شته دی زمونږ په پاڼو باندې، زمونږ په ویب پاڼه باندې او په اپلیکیشن باندې. نو زما افغانانو ته نن دغه چې تاسو لګونډي ولې دلته بانک چې دی بانکونه کې خپل چې کوم تاسو فامیلونه وي او پیسې جګې هغه دې اماده ده چې زمونږ د درې دقونه زیات وخت نه خي چې تاسو هلته کولی شئ پیسې جګې کړئ. ډېر سریو تیز کار دی. نو چې کله تاسو اطمینان پیدا کړ او اعتماد کې راغلی بیا تاسو کولی شئ د هغې نه بعد په ډاډه زړه استفاده کړئ.
په دې اړه ته وایس مثلا تاسو سویډن کې اوسېږئ، کله چې پیسې افغانستان ته استوي کولی شئ په ډالرو ایروي واستوي که نه دا به چینج کوئ سویډني پیسو ته، له هغې نه وروسته به په افغانستان کې په کوم کرنسي هغوی اخلي؟
زمون سره په دا محل دوا کرنسیان دي، یو افغانۍ دي او بل چې دی ډالر دي. تاسو چې تاسو په هر کرنسی کې لګئ زمون په اپلیکیشن کې تاسو دواړه آپشن دلته راځي. تاسو ته خی چې مثلا تاسو کا سلی رو لګئ، مثلا کا کرون لګئ، کا اول تاسو افغانستان کې افغانۍ غواړئ او کا یو ایس ڈی ډالر غواړئ، نو تاسو ته مخامخ هر تخی چې تاسو دلته هر څه ورکړئ هغه تاسو په ماغه سات کې عمل ته وخی چې مثلا دومره تاسو دومره هلته ورکولی کیږي.
یعنی زه له چک نه کولای شم ډالر ولیکم مال تاغوی ډالر ترلاسه کی فرضاً که دلته اپ کارو کی؟
اصل کې چې ده اوس مثلا ضرور په جرمنی کې ده، د جرمنی نه چې کله دا یورو لیږي نو داغي ملک خپل یو کرنسی ده چې یورو ده. زه دلته نه سم دلته کرنسی ده کرون. نو د هر وطن چې کومه کرنسی تاسو سره د بانک کې هم چې ده هماغه کرنسی پرته، نو تاسو کولای شئ چې تاسو انتخاب کړئ چې په کوم کرنسی کې پیسې افغانستان کې غوي ته ورکی. دلته البته زه فکر نه کوم چې تاسو سره دا آپشن شته چې تاسو انتخاب کړئ چې ډالر ورکی تاسو اکاونټ کې چې کوم پیسې یا په کوم کرنسی کې پرتی، نو دا هماغه حساب سره تاسو لګئ.
یعنی ضرور نه ده چې د یو هیواد کرنسی وي، مثلا زما اکاونټ کې زموږ په ځکه چې زه اوسېږم دلته کرون ده، خو زما په اکاونټ مثلا ډالر وي، زه ډالر لګل شم افغانستان ته غوي ډالر ترلاسه کولای شي؟
بله
بله. که په دې اړه مرته وایس چې د مشتریانو د باور ترلاسه کولو برخه کې تاسو کار کړئ، خو په بازار کې نور رقیبان لرئ چې هغه په ځانګړې توګه افغاني کمپنۍ چې په دې برخه کې کار کوي؟
زمان دا افغانستان ډېرې کمې هغه دي که په نومونو باندې واخلو چې بیخي لکه همدا چې کوم غټ نومونه کمپنیانې دي چې امریکایي کمپنیانې دي یا مثلا د نورو هیوادونو، هغوی کار کوي د افغانستان لپاره. ځانګړي چې زمونږ خپل د افغانستان نو د ترانسفر ګلیکسي نه بغیر بله نشته دی، ځکه دې کې زمونږ خپل بخش دی ځانګړی، دې کې زمونږ خپل شیر دي. نو په هغې حساب سره دا زمونږ د افغانانو خپل یو کمپنۍ راځي.
تاسو مخکې ماته د ژبو په اړه هم ویلي وو، په دې کې تاسو ول چې پښتو درې مشته، په دې اړه ته وایاست چې پښتو درې دغه څنګه ژبې څنګه کار کوي؟ مثلا یو څوک په انګلیسي نه پوهیږي یا په جرمني نه پوهیږي خو جرمني کې د اپ کاری، پښتو درې ژبې څنګه کارولای شي؟
اصل کې زمونږ دغه چې کوم خدمت ته دا د نورو اپلیکیشنز یا د نورو کمپنیانو نه جدا کوي زمونږ دا ټول سرویس، چې زمونږ دا په نظر کې نیولې دي چې زمونږ د افغانانو ستونزې شته وي په اروپا کې چې اوسېږي، که په جرمني کې دي، که په سویډن کې دي، که په بلجیم کې یا په نورو هیوادونو کې دي، دوی داسې دي چې دغه ملکي انټیګریشن نه دی شوی، په ژبه باندې نه پوهېږي او غواړي د دې سروسونو نه استفاده وکړي. خو مثلا که موږ ایتالیا یا مثلا فرانس په نظر کې ونیسو، جرمني ونیسو، د دې د سي د دې هغه نه موږ خبرې وو، موږ دا ګورو چې د موږ افغانان دي دکانونو ته ځي د باندې او په خستون سره زیل تا په جبه نه پويږي، او چې څه فیس ورته تل تکی دي یا څه کمیشن ته هغه دکاندارانو اخلي دی هغه ته غاړه کی دي، ځکه چې دې ته دغه مشکل دی د جبو د نشي کولای چې مستقیمه نو غږیږي. نو موږ په دې سرویس کې دار اوړې دی او قسم ته خدمت چې هغه کولای شي مستقیمه زنګ وهي په پښتو او په دری کې وغږیږي د موږ سره او په دې جبو کې کومک واخلي.
دا خدمت مو یوازې افغانانو ته ده که د نورو ژبو ویونکو ته هم دا خدمت شته؟ په ځانګړې توګه تاسو مخکې د سومالی یادونه وکړه چې د هغوی مراجع کوونکي ستاسو په دې پاڼه کې ډېر دي، د دغه اپنه ډېر ګټه اخلي، هغوی ته هم دا خدمت تاسو برابر کړی د هغوی په ژبه؟
بله، دا چې دی زمونږ کوم کوریډور دی یا بخش دی د افغانانو، موږ دې کې دری پښتو چې کوم زمونږ د هیواد ژبې دي دغه سه داغي هم خپل ژبې دی، او داغي د پاره موږ دلته نمائندگان کې نوولې دي چې داغي سره خبرې وکړي او داغي مشکلات حل کړي.
مننه. فقط دو پختن لرم، خو دو پختن نور لرم، خو اوس ورځ ما امرخیل صاحب ته، امرخیل صاحب که تاسو راته وایست دغه پیسو لګولو ستونزه په جرمنی کې ډیره ده او دلته د افغانانو لویه ټولنه اوسیږي چې دوی ډیرې پیسې لیږي. تاسو په پیل کې د ارقامو یادونه هم وکړه چې ډیر شمیر پیسې لیږل شوې دي افغانستان ته، له جرمنی نه افغانستان ته، همدارنګه ځوانان کبار وضعیت کې دوی پیسې استي. داسې کورنۍ شته په جرمنی کې چې دوی په خیریه کارونه باندې یا داسې کارونه چې په افغانستان کې نورو ته خیر رسیږي، یا کله کله دغه چندې ټولېږي د زلزله ځپلو لپاره ورته پیښې چې په افغانستان کې رامنځته شي دوی پیسې ټولوي. د دغه بنسټونو راته ووایاست چې دا بنسټونه څنګه پیسې ټولوي او څنګه بیا افغانستان ته لیږي، دوی حواله کوي که نه دغه آنلاین سیستمونه کاري؟ البته که تاسو تجربه لرئ یا پاره معلومات لرئ.
دقیقا خو په دې اړه باندې خپله تجربه نه لرم، ولی ځینې د خیریه موسسې، خیریه فاونډیشن، چیریټی فاونډیشن دوی پیسې ټولوي. دلته څو ځله مخکې مشاهدانو په ټوله اروپا کې چې داسې په افغانستان لپاره، جرمنو کسانو لپاره پیسې ټولېږي او ټولې سوي، خو دوی دغه د غټو صرافیو له طریقې چې غټو بزنسونو طریقې په افغانستان ترانسفر کوي، چې هغه اکثریت په غټو ښارونو کې دي، مثلا په غټو تجارتي ښارونو کې لکه اوس هامبورګ غټ تجارتي ښار ده، یا فرانکفورت، یا مثلا مرکز برلین. دلته هغه افغانان چې مثلا کلونه کلونه را په دې خوا اوسېږي او غټ کاروبارونه لري او د لکه یورو ترانسفرونه کوي هر ملک ته، نو له دوی سره دوی په خپل تابان چې د خپل فیس په اساس باندې دوی ترانزکشن نه کوي او پیسې خپل غتلېږي، خپل هواد تلېږي.
کریم خان، که تاسو ته وایست دغه لوی صرافان چې دوی یادونه وکړه خی په مارکیټ کې ستاسو رقیبان اوسي، په خپل لب کې څه داسې کار کولای شي چې دغه افغانان که څوک تور کار کوي یا څوک سوسیال لیږي دې ته زمینه برابره کړي چې وکولای شي ستاسو اپ وکاروي یا آنلاین پیسې ولیږي؟
په دغه معاملې کې موږ بیخي قاضي یو، ځکه چې دا د موږ سیستم چې ټول دی د سویډن یا د اروپا د قوانین د لاندې کار کوو، نو چې کوم صرافي دی دا خود دی کال د جنوري د میاشت نه بیخي لکه غیر قانوني او بوله په اروپا کې، نو هغه څه نشي کولی. البته د کم ملګری دوستان یې زمونږ افغانان چې دلته دي چې د اسناد نه لري، هغه دغه شي نه، نو هغه کولی شي چې کم ځایونه کې ځانونه رجسټر کړي دي که هغه په جرمني کې که په دې هېوادونو کې، نو هغې ته یو پاڼه ورکوي، دوی کولی شي چې په هغې ځان رجسټر کړي، نو ښه په اسانه کولی شي چې دا پیسې ولیږي. نو هغه پاڼه هم زمونږ دپاره یا زمونږ د سیستم دپاره د اکاونټ د خلاصولو دپاره قابل قبول ده.
او د صرافی سره د مقابله بلکم حلار بلکم طریقه مکرولې ده چې مشتریان یا دغه افغانان چې افغانستان د پیسې استوي دوی خپل دغه ګلاکسی اپ سره آشنا کوي؟ مارکیټینګ برخه کې مسومره په دې برخه کې سرمایه گذاری کړې ده چې افغانان خبر کړي؟
د مارکیټینګ په هغه کې زمونږ بالکل هغه شته دی. که تاسو وګورئ زمونږ فنلند چې کوم برانډ امبیسډر دی، هغه فرهاد دریا صاحب دی، زمونږ د ترانسفر ګلیکسی د افغانستان د بخش استازیتوب کوي. خو دا د حواله داری چې کوم قصه ده، دا بیخي زمونږ د سیستم نه جدا خبره ده. البته چې یو کس کول غواړي چې سپینه او په د قوانین په حساب باندې پیسې ولیږي، بالکل زمونږ اپلیکیشن د لارې لیږل شي چې زه یو څو شي نه پکې نور وړاندې کوم، او یو دوه اپشن دي چې د نورو کمپنیانو نه موږ جدا کوي، چې موږ سره د بانک ډیپوزټ چې کوم اپشن دی هغه هم زمونږ کره شته دی زمونږ اپلیکیشن کې. مثلا چې یو سړی هلته په افغانستان کې نغدې غواړي، یو سړی چې دی خپل بانک اکاونټ ته ترانسفر کوي، اوس مثلا د چا په عزیزي بانک یا په اسلامي بانک د فامیل یا مثلا اکاونټ ولري یا خپل اکاونټ یلته ولري، نو کولی شي چې د سیونګ په حساب یا مثلا هغې ته اکاونټ ټو اکاونټ ترانسفر هم وکړي. نو په دې حساب کې که څوک کول غواړي
سره له دې چې دا بندیزونه دي، تاسو کولی شي چې دغه حل لار دغه چاره وکاروئ؟
بالکل، د دې هغه منګرایسته ده، ځکه چې ما بخپله چې دیدل د نور هوادونو د خپل اکاونټونو ته پیسې ترانسفر کولې، او دا به ما ته ذاتن خفګان و چې هر سړی کولی شي کزان ته سیوینګ کوي، هلته پیسې ځان ته مثلا ساتي په خپل اکاونټ کې، په عزیزي بانک یا په اسلامي بانک کې، یا د کوم خپل فامیل غړي ته مثلا د چا مور عمر زیات یا د پلار هغې نشي دا تللی بانک ته، نو هغه د هغې اکاونټ ته ترانسفر کوي، او هغې ښه په اسانه توګه چې کله مو تر وختي را تللی شي د بانک خپلې پیسې د خپل اکاونټ نه وباسي. نو دا آپشن پکې بالکل منشتاره.
یعنی دا افغانانو ته چې کچيري سفر کوي یو ولایت نه بل ولایت ته او پیسې ورسره نوي، خو بانکي اکاونټ ولري، خارج نه کڅوک پیسې ورلیږي، کولای شي هر ځای کې خپل اکاونټ نه پیسې وباسي. یا که افغاني بانکونه بلکم هیواد کې فعالیت کوي، دوی کولای شي چې بهر نه پیسې وغواړي او ولته په خپل اکاونټ کې وکاري. هم تاسو
بلی دا غوی دا اکاونټ چې کوم ریسټریکشن یا مثلا اجازه ورته ورکړي چې تاسو په کوم کوم هیواد کې کارولی شي، بالکل هغه د بانک سره دی. خو زمونږ دا کار دی چې د دې نه اوس مثلا د یو کس نغدي په کاري دی په افغانستان کې پیسې، چې عموما دا ټول کمپنیانې دا استفاده کوي، خو زمونږ د سیستم کې چې دی یو آپشن چې موږ پکې زیاته چولی دی هغه بینک ډیپازټ دی، چې هغه خپل دلته کوم بانکونه رجسټر دي چې په عزیزي بانک او اسلامي بانک کې فعلا چې زمونږ د دوه بانکونو سره کار دی، دې دوه بانکونو کې چې اکاونټونه جوړي بشکره دي ته لیږلی شي اکاونټ کې هغه دي، نو هغه اکاونټ یا داغه چې کوم کارت دی هغه ارزي چې دوی وغواړي استفاده کولی شي.
دلته یو بل پوښتنه ما سره پیدا شوه، ځینې کسان په ځانګړي توګه د افغانان چې له افغانستان بهر دي، دوی نشي کولی افغانستان ته سفر وکړي، ځینې واړه کاروبارونه یې افغانستان دننه پیل کړي دي یا هلته کار کوونکي لري افغانستان کې دننه، خو د دوی کاروبار بهر ده. د سیم شوې دي چې خلک ماشونه ستاسو د اپلیکیشن لري افغانستان ته واستوي دغه کارمندانو اکاونټونه ته؟
بالکل کولی شي.
او موسسی په دې برخه کې څنګه دي؟ ځکه زیاتره نړیواله موسسی یا لوکل موسسی چلته کار کوي، زیاتره هغه مرکزونه یا اصلي نمائندگان له افغانستان بهر دي، دوی هم کولی شي؟
بالکل کولی شي، چې هر سړی غواړي پیسې ولیږي افغانستان ته، هغه خپل یو امپلوی ته لیږي، یو کاریګر ته لیږي، یا مثلا موسسی، نو کولی شي زمونږ د اپلیکیشن د لارې استفاده وکړي.
بیا به یوازې یو اکاونټ باندې پیسې استول کیږي، او دغه لیمیټ چې تاسو یادونه وکړه د میاشتې 2500، بیا به دې ته اړتیا نه وي کنه؟
نه، دا خو زمونږ اصل کې اپلیکیشن چې دا د موسسو د لپاره موږ نه دی هغه کړی، دلته البته مثلا ان کې چې دی اوس د یو کس موسسه ده یا چې شي دی هغه غواړي پیسې ولېږي، البته زمونږ دا چې کوم لیمټ دی دغه د 2500 چې یورو د میاشتې دی، دغه خپل د اپلیکیشن د لارې کولی شي استفاده وکړي. نو موسسه موږ ځان سره دلته نشو رجستر کولی، البته که اوس دغه په افغانستان کې کاریګران دي یا مثلا موسسه ده یا چې بزنس دی او څلور پنځه کسانو سره کار کوي، دا غي ماش هم دغه 2500 پورې جوړیږي، نو کولی شي چې هغه ته د میاشتې پیسې ولېږي.
نه، کریم خان که په دې اساس خبرو کې یا زما په پښتونخوا کې سناویلې پاتې وي، اساس دا پاړه باندې، اساس د کار پاړه باندې مهرباني وکړئ.
ستاسو نه ډیره مننه کوم، او د ملګری وزارې نه چې موږ ته وخت راکړ، او فکر کوم چې څومره معلوماتو د اروپا د پاره موږ ورکه، خو تش د کینیډا د پاره لګوندې پاتې شو. اصل کې دا 2500 یورو چې کوم د میاشتې لیمټ موږ اروپا ته خې ده، دا 4000 کینیډین ډالر الته په د کینیډین کې څومره کینیډا کې موږ افغان کا سمتی هغه د پاره کې خود له شوه ده. دا وی هم چې پاول دل ترانزیکشن کوي هغه د دې وړیا ده فیس نه فلو، او پاینده کې چې د بریک کینیډین ډالر فیس ده، او چې کوم سرویسز دلته دی د پاره دی د یورپ کې چې د موږ افغانان دي، البته دغه سرویسز هغه د پاره هم البته په کینیډا کې.
ډیره زیاته مننه کریم خان. امرخیل صاحب، ساسي مرستي خبري اورم که په دې برخه کې څه ویل غواړي په ځنګړې توګه د افغانانو یا د غزوانانو چې مکلف دي کورونه د پیسې واسطوي د روحي او دروان پاړه سوایست؟
او مننه کوم چې لدین سو وخت مورک ز پلانډو کې دوا پیغام لرم. یو هغه کورنۍ ته چې خپل اولادونه په دې او اخر کې اروپا ته خصنه آلمان ته لګلې دي، او تر تاک سره سره په یوال او دویم درېم میاس کړو، نو د پیسو تقاضا لري چې دوی باید لګزر له انصاف نه کار واخلي. اول باید خزان مطمئن کې سینما د غزوې ورور الته رسمن د اقامت د اوسېدو اجازه اخیستې ده، کار شروع کړای نه شروع کړای، ورسره لګنه کولای شي. بیا دوی درخواست د پیسو کې ځکه په دغه وایلو کې ډیر بد سټرس لري، هر نوې ټولنه کې ادغام ډیر لوی کار دا ډیر وخت اړتیا لري. او بل می خصوصا دغه ملګرو د ستازه راغلي دي خصوصا جرمني ته اروپا ته را مهاجر شوی دي چې د انټیګریشن په پروسه باندې باید ډیر قوي کار وکړي. دغه پردي هیوادونو ژبه زده کول اړین اړین خبره ده چې دوی نشي کولای بدون ژبې نه هیڅ یو کار حتی یو بیرون کې سودا اخیستل هم نشي کولای. او ډیرې په دغه بانکي او آنلاین او د نورو سیستمونو له ستونزو سره مخ دي، نو دا ژبه زده کول باندې حتما باید دوی کار وکړي.
ډېر زیاته مننه کورودان، هیله مند یم چې په جرمني کې یا په ټولو اروپا کې میشت افغانان دغه ټکی په پام کې ونیسي او دغه هیواد ژبه زده کړه واقعا ضرور ده. له تاسو دواړو قدرمنو په سویډن کې د ګلکسی د حوالې یا منی ترانسفر بنسټ ایښودونکي کریم خان او په جرمني کې میشت افغان ډاکټر رحمت الله مرخیل نه نړۍ مننه چې راغلي وخت مو پرېښودو پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه. ورزو په پای کې د نغمې سندره د پام دې سره پروګرام هم پای ته رسو. تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.
تا ته خوب هم د جدایی وی اندازا، تا ته خوب هم د جدائی وی اندازہ ختم کوي زار صبر می تمام شو ختم کوي زار صبر می تمام شو
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
کردیم. لازم نیست امروز. نه ازادی را دوست داریم او ترنور زرد افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شویم.